السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکې پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې مڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک مدیر هیئت ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې په دې خبرو کې به د افغانستان پلاوی د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او دغه راز د امریکا د خزانې وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګری معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منوي. دې وزارت همداراز ویلي د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانۍ ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنري له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200 تنه اغیزمن کړي دي. د ایران حکومت له طالب پولیسو سره په نښته کې د خپلې وسرتیري په وجل کې دوه خبرګون وخوت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبه په ورځ وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولیساتي د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سیشن بی پرز د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پولیساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیساتو نوم محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماری پول د آزوف سټایل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لوی غونډه کې بچنن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي، خو خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي د ملي بیرغ مسله واضح کړي،
بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي، دا مشکل زر تر زره حل شي.
دغه غونډه په اړه مو دی و خزینه فعال نظر هم اخیسته
پدې کې نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د خزو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده.
The situation is very difficult but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغه ستر بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
او په یو راپور کې به د نورستان د مدني او بود چینو یا د تودو چینو په اړه واوري چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې.
اول چې نن ووینو ته به فکر کوي جوش او بوته نن واتم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ټول کېدلې او داسې نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی موضوع ته. کابل بنن د وی لوی غونډیا جرګي انکوربوي د طالبانو د حکومت د چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مخورو دغه لوی غونډه به د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی خیمه په جرګه کې جوړ شي. د لوی جرګې وبخې په خیمه کې جوړ شي. د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به ګډونوال خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې د په وینا نارینه هم د ښځو اولادونه دي. که څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور بلل شوی چې د طالبانو خواخوږي دي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د بیلابیلو نظرونو بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یو سرچینې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پر رژیم باندې انتقاد ته به اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلی دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره یې خبرې کړې دي ویلي چې دا غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډون کوونکو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. خو د افغانستان خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې د جوړېدونکې لوی غونډې له ګډونوالو څخه د بې لوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. خو د غونډې ته بلل شوی یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دې غونډه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو لسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. دای د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او شذو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو، قشرونو، فکرونو او شذو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بیګټی بولی.
کچېره په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، دار قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او کچېرې د یو قوم څخه وي دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایدار نه شي پاتې کېدلی.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی نسیم سباب یا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پر اغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او د هغې دغه د مشورونه د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې دولت په خیر وي.
دغه لپاره باید پریکړې وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوریت نظام دغه لپاره باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پرېکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بله هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیرا صدیقی په غزنی کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د انجینو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بیرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی له اندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کیږي.
خبره شریکه کړی ده، وای هغه کوم مطالبه غوښتنې هغه له ځان سره راوړي دي.
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې دایریږي او بې له دې چې کومه ښځه پکې برخه ولري، شاوخوا 3000 ملایان او دغه راز طالب پلوي قومي مشران پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخې له دې جرګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو د حکومت مشر ویان زبی الله مجاهد وایي چې دا غونډه د علما په غوښتنه باندې دا جوړه شوې ده او د خپل له مشرتابه نه غوښتي دي چې باید دوی غونډه وکړي، او موږ په اجنډا موږ ته معلومه نه ده او موږ باندې ورته دکتې کوي هم نه ده. دوی خپل تصمیم ده چې دا غونډه رابلل سي دوی څه غواړي او موږ دوی مشورو ته غوږ نیسو. ډېره جالبه ده چې که علما غوښتنه کړې خو حتماً علما به له کوم موضوعاتو نه یا له کوم اړخه به ډېر نګرانه وي، اندېښنه به لري، غواړي چې په دې باندې بحث وکړي او بدون د اجنډا نه دوی څنګه کولای شي چې غونډه جوړه کړي. دا یوه موضوع دوم داسې بین قومي مشران یا مخور کسان ول دې ته راغوښتل شوي دي. آیا په افغانستان کې صرف قومي مشران د دې حق لري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي چې په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
تاسو څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې باید په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
زه فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهمه فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې باید هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوه، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، روڼانده مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل سوی وای.
کرده کوي چې طالبان به په دې غونډه کې د ښځو ستونزو ته هم توجه وکړي، لکه د ښوونځیو د بندیدو مسئلې ته.
د ښځو نشتون یو لوی نقصه ده. زه فکر کوم چې نن 50% د افغانستان نفوس چې میرمنې دي له ستونزو سره مخامخ دي. میرمنې چې د کور مشرتابۍ په غاړه ده نن نشي کولی چې خپل بچو ته نفقه پیدا کړي، لکه کار ورڅخه اخیستل شوی دی، په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي، حتی د حجاب په نوم باندې نقاب ورباندې تحمیل شوی دی. زه فکر کوم چې د افغاني ټولنه کې د ښځو حذف ول دا یو لوی نقصه ده. دا نشری توجیه لري، نه انساني او نه افغاني، او هیڅ نارینه یا هیڅ د علما او شورا د دې حق نه لري چې د ښځو په سرنوشت باندې د رقم لوبي وکي یا دوی لپاره خودسرانه تصمیم ونیسي. اسلام پوره حق ورکړی ښځو ته، او دا حق دوی په هر نوم سي دوی توجیه کوي. حسفوي زه فکر کوم دا دوی خپل تنگ نظری او سخت دریزی نشي کولای سي د تشریعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیل، چې په انکابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. د غرض وړاندې په خبرونه کې به ستاسو پیغامونه هم په دې اړه درته خبرو کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0 19.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولي، او د دې هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستون زداده چې طالبان باید خپل پالیسۍ په تیر بیا د شزو او اقلیتونو په اړه بدل کړي، خو مهمه ده چې له طالبانو سره ډیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس ما اخلي. کني هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مايګريشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دټ.
دا به د سل کې د چی د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته شوي، او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خبرېدو ته لاره اوره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خبرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خبرېږي چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوي، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
جرمنی وای 2000 نور افغانان هم منی دي. جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15مې وروسته پریکړه وکړه چې تر 30000 ډیر افغان کډوالو منی، خو د هیواد کین اړخي ګون پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهيري ورو کړي دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د جرمنی حکومت وای لا هم 2000 افغانان جرمنی ته د لیشتیدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړې په درو کې نشته یو برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیشتولو په باب د کین ارخي ګوند پښتنې په جواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمې پورې 1,340 افغانان لا هم په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولیشتول شي. د جرمنی حکومت وای چې د تیر کال له اگست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 30,230 افغانانو له لیشتولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او یا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمنی کې میشتو، خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنۍ یو غړی په پخوانی حکومت یا د جرمنی په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور لمخې تر اوسه پورې جرمنی ته 1,309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3,600 هغه افغانان دي چې د جرمنی له پوځ یا د جرمنی له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له غړیو سره 14,800 تنو ته رسیږي. 1,300 نور مدني فعالان د رسنیو کارکونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې د دغو کسانو د کورنیو ټول غړي هم جرمني ته بیولي دي. په همدې حال کې کرن ارخي ګوند انتقاد کړی چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په یو راپور کې بده نورستان د مدني او بود ته دو چنو پاړه واوري چې وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلي خو تر دې مخکې که هم طالبانو اجازه نه ورکړي چې شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي او تلاړې شي، خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په شخصي هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شوې ده. یوه هم داسې هڅه د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د جهانزیب ځلان لخوا شوې. هغه ځوان چې په خپل شخصي لګښت یې لږ تر لږه 50 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ښاغلی ځلان وایي هدف یې دا دی چې په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه راټیټه شي.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو ترړوي د لزګون انجونو هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د جهانزیب ځلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږم ناحیه کې فعال دی او لو ترنو لسکلن انجونو هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیا لابل وختونو کې زده کوونکي راټولېږي او خونکي په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب ځلان دوی ننجونو لپاره خزینه خوونکې تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې دا زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی، هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجي خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومان ته باید د تعلیم زمينه مساعده کړو.
دی وړیا خونیز مرکز ته غنجونی هم راځي چې طالبانو پرې د خونځو دروازې تړلې دي. جهانزیب ځلان وایي غواړي په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومانو لپاره امکانات برابر کړي، خو په دې برخه کې د مرستندوی بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د پرانستو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کاري د علم ضد پلان بلل شوی، خو طالبانو دا د خپل مشر پرېکړه بللې. وایي په دې اړه یوه تګلاره جوړېږي، هغه تګلاره چې د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته هم جوړه شوې نه ده. لویه نیوه کړه ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پرېکړه کوي، خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لویې لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنجشنبې په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پرېکړې وکړي. هغه غونډه چې له وړاندې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورني مشروعیت سره مرسته وکړي، خو د ښوونځیو په اړه پرېکړه لا هم داسې پاتې ده.
ازادي راډیو اوري د نورستان مدني اوبو تودې چینې یو وخت ډېرې مشهوره وي او د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د مدني اوبو تودو چینو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یوه همداسې چینه هم د برګ مټال توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز له شاوخوا 1 کیلومتره شمال لور ته د نورستان شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه غرونو په منځ کې پرته ده.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګ مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د غچینی ته د خلکو ورتک کم شوه دی یا د چینا د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 2 کیلومتر لری د دنګ غرونو په منځو د خړ په یواړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي یو ځمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي ساینس پوهان وایي تودی چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشپیشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام ملا نورستانی خپل یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې خوش شوه خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نه وځینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه وتم ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول تو کېدلې خو داسې نه ده زه خپله ننوتی یم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تېرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي
دننه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپله چې سر هم پټوي دا ټول ځان هم پټوي داسې یو رقم دا رق راوځي د دې بدن نه فقط ووایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بیرته راووت دویم ځل دپاره بیا ننه باسي درېیم ځل دپاره بیا داسې ننه باسي راوباسي هلته یو ځای جوړ شوی ده دا به پریس کوي ګرم کالي به اغوندي 15 ورځو پورې واسونو باندې وړي په لرګیو تړي وړي هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تېرولو اسانتیاوې برابرې کړي د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد قیصر و غیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو
د نورستان په غنو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او سوسوم حوزونو په سیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي همدې خپلاګانو ته په کتو خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دی برابرې شوی
او اوس به تاسو ته پیغامونه واورو چې په کابل کې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړی دی
په کابل کې تش په نامو د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي زما پاند په غسیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي مدني فعالان د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورځي
په دغه شهر مې کابل نه زه دا وایلی شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینګان او مولا صاحبان دي ټول د طالبانو پلویان هلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري متاسفانه خو موږ بیا د بې عدالتۍ شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
السلام علیکم ز اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکو يم زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل د وطن تر وغواړي
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډې رہے او پډی امید باندې یو نو بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرای شي پدی باندې مونږ ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بعضی د ملت چې کومې خبرې دي هغه غوښتنې دي هغه به ومنل شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې ځي او انشاءالله دا به مونږ افغانانو ته ډېره ښه لاسته راوړنه وي او دعا به دا کوو چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي. چې
السلام علیکم در آزادی ریڈیو ویدن کا کتون سلام نوائم زدا وایم چې کابل کوم غونډه د دنیا رمان خوځخه جوړی زی یا د وطن شندې په ورځ دا درې ورځې په دوام کې دا ایس چات په ګټه نه دا وایي چې طالبان ګټه دي چاته یې ګټه نه رسېږي ضرور نه زما خدانه زر
دا و د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهروي د خزو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي مهمو خبرونو ته. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم د ښه اجنډا او هدف معلوم نه دی ښځې برخه نه لري. دا غونډه چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي شاوخوا 3000 تنه پکې ګډون کوي او د طالبانو د چارواکو په وینا درې ورځې به دوام وکړي. په پام کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکې پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي خو د افغانستان د مرکزي بانک د مدیر هیئت یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. په دوحه کې امریکایي لوري سره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې خبرو کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هم ګډون لري د بشري حقوقو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو پر ګډون پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې هیڅ دغه ښکېلتیا باید داسې ونه انګیرل شي چې هغه طالبانو یا حکومت مشروعیت ورکول کېږي، بلکې واقعي وضعیت دې تقاضا کوي چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو په خاطر دغه بحثونه له طالبانو سره مخته یوسو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دیننه په هر ډول سوداګری معاملات کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کورم ځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرسته د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سیشن بی پورز له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 40.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب له ساتو سره په نښته کې د خپل یو سرتیری په وژل کېدو غبرګون خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یو ایراني پوله ساتي د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سیشن بی پورز د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پوله ساتو پر دو افغان ماشومانو ډز وکړ او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وجل شوي پوله ساتنو محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یې 144 خسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د طالبانو له دوامځلي واکمنې دوره په دې خالش پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بند دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نژند غږ و چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له 12 ټولګي څخه د پورته صنفونو انجنونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده. مخکې تر دې چې د خون که آزیتا د ښوونیز کورس په اړه معلومات وړاندې کړو، دغو میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګول لام داسې میرمنو څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستی ډیره سخته به ورته تمامېده.
دمون په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته مونږ به واورېده، نو مونږ بل چې کاشکې خو مونږ یې زده وای چې خپل هم لوستلی خپل هم لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط برا لیکه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي. بس د خپله خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیارېږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي څه شي نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه چې باید ووایم.
22 کلنه نرګس د 12 ټولګي هغه زده کوونکي ده چې له لومړي څخه یې د ډاکټرۍ هیله په زړه کې وه. نوموړی وایي چې اوس هم د طبابت له لارې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه یې قلم او کاغذ نه دی ایښی. ښوونکې آزیتا نژند ته ورځي چې په لیک لوست کې مرسته ورسره وکړي.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم، کله چې زه لاړم ښوونځي د موږ ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې د موږ ډېره ښوونځي ولې بسته شوې ده، زه ډېره بیماره شوم، سخته ورې مې لاسه ورکړه. لږ خبره شوم چې هلته کور جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، په کې درس مې ویلو. اوس د استاد آزیتا نه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. موږ ته یې بېرته ریت دوباره وکړه چې تاسو کولی شئ درس ووایي، او زما خدان دل د مار اسلامانه چې د موږ هیواد جوړ شي، موږ سخته نیاز ما نور چې ډیر نه خوته ده، خوته چې زه آینده کې یو ډاکټره شمه چې خپل وطن ته هیواد ته خدمت کوم. د دې تاریخ نه
لږ وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شوه، یو شمېر میرمنې په دې هڅه کې شوې چې له یوې لارې نه له یوې لارې څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. ښوونکې آزیتا نژند چې د خپلې خور په مټې ښوونیز کورس پرانیستی له همداسې ښځو څخه ده. دا چې ښوونکې آزیتا څنګه په دې وتوانېدله چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي، او انجونو ته یې د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما این آموزشگاه برای دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودر میشته کیږي چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرنيسته دي چې لشبګم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنې تو سره په کور نستی دي په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نشوای تلی نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي خدا کار ونه شو ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لږم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي
دخترها درس خدا فرا بگیرن و دوباره انګیزه رفتن به مکتب د اینا ایجاد شوه
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوي
تایم های متفاوت داریم دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو په یو تایم کې ریاضي کیمیا فیزیک مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو دری انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو د هغو له مخې نوټ ورکوو قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه
د تاسو د کورس په پرانیستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستلو سره سم چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیوله هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي دوی ته کورسونه پرانیستي دي زه د تاسو د خبرونه ل لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نور ته د زده کړې زمينه ورته برابره ده دوی د خپل امکانات نسبموي د افغانستان بې وسو انجونو ته درس ورکړي تر څو موږ انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکای خدمت کړی وي
تر خانمایي کې اصلا په شش بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم
په ورس کې څو ساعته درس ورکوي
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي د اون ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي خو د لوړ ټولګي انجنونو لیکل واست به ډیر وخت نیسي کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښي دي هیڅ غیر حاضري نه کوي دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینه وو له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای ورځې باز شوه و به مکتب بروند
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانم
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولی دي د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي زموږ کورس ته دې راشي وړیا درس ورکوو یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي وردي شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند
تاسو په یوازی چان اینجنون تا در زمینه برابره کرده که کمچوب در سرم رست هم کوی
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که
دیم رستو پا برخه که وایم چه تردید اما لمونگ سر هیچ هم رست نده کرده موک خپلا کورت نجدید و کورتی نیولی دی امدل تا درس برکه ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن
پوهنیاران شبنم صالحی د نجونو د زده کړې د ارزښت په اړه وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي نو نجونې زده کړې ته پرېږدي
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا چې موږ بېسواده اوسو یو کسی بېسواده هغه خپل اعتماد په نفس ډیر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسې یو نارینه باسواده کوئ، تنها یو قسم باسواده کړی، او که تاسې یوه ښځه باسواده کوئ، تاسې یوه ټولنه باسواده کړې ده، یوه کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لیورونه انرند او دا ګندې ټول یو ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بې سواده ولر او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. داسې شی دی چې د هغو بې سوادي له هغه ذهن نه داسې سینه په سینه دا تفکر راغلی ده، او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې دا ما څه ورځې تېرې کړې، باید ګورم دغسې تېرې کړې، هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولی شي. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او زم انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم، ګورم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالي په کورنۍ کې دی، د دې باعث چې دا تاوتریخوالی حسد ته راکم.
درن دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې د طالبانو له واکمنې دوس څخه وروسته دا چې لشپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي، یو شمېر انجونو زده کوونکو کورنیو زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور تر هغه وخته چې ښوونځي د دوی پر مخ خلاصېږي، نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان انجونو او میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 601. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو ترنو ورېدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونۍ د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي، او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېر زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې په طبیعت استواره اوسي، او تر څنګ انسانان په هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه له هغې استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغې انسان یو طبیعي مخلوق ده، او ټول طبیعت، ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق د مالکیت، حق د تحصیل، حق مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د دوی منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدی دي.
آیا په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي کڅنګ؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده، او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی، او په موضوع قوانینو کې ور باندې بحثونه راغلي. نو طبعا په نړیواله سطحه باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده، او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي، اکثریتو هیوادونو او انزا کړي دي، دغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوی دی. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه هم در رقم د بشر د حقوقو کمیسون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسون کنوانسون نړیوالو کنوانسونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطح باندې په ډېرو زیاتو اسنادو کې ورباندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولی چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مسپاسب همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو او د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق د نیول چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې ترڅنګ د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي د محیط زیست مسله هم مطرح ده چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي. نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف هم دغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هرې ګوشې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي او د هغو مواردو نه چې په عامه توګه اوسي نه دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کومو مواردو کې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق که چېرته نقص کیږي هغه بل بحث ده. نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې عذر داسې معجه عذر اوسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسي د نقص مسله یو بحث ده. ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دغه طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفاده تي وشي چې بل چا ته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایمو تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله ترې استفاده وکړي.
مس باصب، په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې دغه حق څنګه ارزوئ؟
ښه، په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه د انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوې ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولې په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان موږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې دیا استفاده وکړي، دا موضوع د امنیتي ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې محدودیتونه رامنځته کړي. نو ګرچه له تیر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنې محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولې په هر حال بیا هم ستونزه شته ده.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
ښه، دولتونو ته لازمه ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوی په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازم ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
خو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقونه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو لخوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو لخوا نه طبیعت لپاره د سي زميني را مساعد شي چې د دغه ټولو حقوقونه او د ټولو امتیازاتونه چې په طبيعي توګه خدای تعالی هست کړی دي له دې نه استفاده وشي، ترڅو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازم ده لکه نور هیوادونو کې چې زميني مساعد شي دي پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعد شي او هرڅه مخ
په حکې دوشي. اډیر مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبد سبحان مسپا افغان حقوق په خبري د طبيعت نه د ګټې اخیستنې د حق په تړه ووريدي. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړ تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې سس بوزور کزریګم تاسو ټول په لاس پر مله مومل شه خوشاله اوسئ.
چیدر کور مسترگ میر نار نار ناشی چیدر گورا مسترگ میر نار نار ناشی ستا دعا ببو کاش چه دا خپل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے مورے 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 تدا دنیا ہو را ملائک ہے تزما دے تزما ببو زما دیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی آت چھے در گورا مستر گے میر نار نار ناشی مورے 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 تزما ہر سب خرس مکہ تزما دے تزما ببو زما دکھئے عمر دے دیر شاتان ٹولا دنیا شی سات چھ در گورا مستر گے میرے نام